دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دی. په دې خبري سات کې مزه په امیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په دې ګړه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د زلمی خلیل زاد پر رول د افغان ملي امنیت صلاحکار په څرګندونو غبرګون ښودلې. د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو د نواز شریف د خوشي کولو په حمایت کې مظاهره کړې. او د نیوزیلند وزیر اعظم وايي په دوو جمعتونو د ډزو په پیښه کې څلوېښت کسان وژل شوي دي. تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرونه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پر رول ټکونه وکړل. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرویان امرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخنیوي ولو پمانا دي. محب تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیله او مقاصد لري. خلیلزاد نوموړي د سرګندونو په اړه سن دي ویلي، خو په لډین ویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل بیګا محب ورغوښته او ورته ویل چې د روغې جوړې په بهیر دا انتقاد ردوي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو پلویانو په مختلفو ښارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشي کولو په حق کې مظاهره وکړه. د مسلم لیگ نون مشران په حکومت تور پورې کوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوي نه ورکوي. په پیښور کې مظاهره کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته ویل:
میا صاحب سره چې کوم زیاتې روان دي د بیماری په حالت کې، عمران خان وزیر اعظم دي هغه ته پته ومده چې میا صاحب د بیماری په حالت کې خو هغه تاسو سہولت میسر کیږي نه هغه اسپیټال ته بوزي.
د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 8 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې په خوانی وزیر اعظم د درغلې په کیس کې بندي دي او حکومت ورته د هر ډول روغتیاي اسانتیا ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانستا وکړه چې ورسخه به د 115 هیوادونو وګړي اوس له سهولته ګټه اخیستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانستغونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د سکیم له مخه به د 96 هیوادونو وګړي پاکستان ته د رسیدو سره سم تجارتي ویزه حاصلولی شي. نوموړي وویل په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي.
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان
دے وائی چھ خلق راشی نو پوہ بشید چھ پاکستان سے صلاحیت لری دایا دو ساتے چھ دا پاکستان شمالی برخی دا سویٹزرلینڈ پر تلا دو چند دغٹی دی دا نڑے دنگی سو کے پا پاکستان کی دی زغوارم چھ پا پاکستان کے پا محتاط ڈال سیل گرے تا ودا ورکرم. عمران خان ویل نڑے تا خود الغواری چھ پاکستان یو امن خوخی حیوات دی. د اورګزو مشرانو او د لیویس واک سرتیرو پرون د پولیسو او عدالتي نظام ضد مظاهره وکړه. دوی بیګا مشال ریډیو 12 کا حکومت ورسره کړې وعده پوره کړې نو بیا پر اصلاحاتي بهیر هیڅ اعتراض نه لري. د سیمې او مشر ملک زرمین خان وای حکومت اول بیکوره خلک کلو تواستوي تنه امنه او لقبل دی د اورانو کورونو سروي وکړي او تاوانو نه دی ورکړي. د اورګزو د لیویس واک سرتیری اندېښنه لري چې د پولیسو نظام لا ورتک سره خای دوی بیکار شي. د وفاقي او صوبایي حکومتونو چارواکو په بیا بیا ویلي چې په اصلاحاتي بهیر کې به د سیمو د لیوی او خاصدارو سرتیری نه به روزګار کوي او دا چې د سیمو پرمختیا ته ژمندي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو لپاره د تورخم پوله به په بشپړه توګه ډیر زر خلاصه شي. دا خبره د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان بیګا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې تورخم پوله په مکمله توګه پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هیواد کې د ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او په ولسمشر یې غږ کړی چې د پوځي عملیاتو د طریقه کار جاج واخلي. یوناما د مارچ په 14 په جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه په میدان وردګ، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د مارچ په 8 او 9 د ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 24 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. یوناما په خبر پاڼه کې په ولسمشر محمد اشرف غنی غږ کړی چې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره میکانیزم جوړ کړي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي د کرایسټ چرچ هر دو جمعتونو د ډزو په پیښه کې سلوي کسان وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنۍ وایي د ډزو پیښه نن له النور جمعت سره نږدې شوې. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي. د پولیسو یو چارواکي مایک بوش ویلي په گرفتارو کسانو کې درې سړي او یوه ښځه ده. نوموړي ویل په ځینو ځایونو کې چونکي مواد موندلي. چارواکي وایي د ډزو پر مهال په جمعتونو کې لسګونه کسان موجود وو. وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي چې دا د نیوزیلند د تاریخ له تر ټولو تیارو ورځو څخه یوه ده. رسنۍ وایي د بنګلاديش د کرکټ لوبډله هم د پیښې پر مهال له جمعت سره نږدې وه، خو د لوبډلې روزونکي ویلي چې ټولې لوبغاړي خوندي او روغ دي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخستو په حق کې رای ورکړې دي. د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 412 غړو د ځنډ غوښتو په حمایت کې او 202 هغو یې په مخالفت کې رای ورکړې. دوی په هغه صورت کې چې راتلونکیونه پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي، د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور وخت غواړي. د برتانیې د پارلمان غړو ورلم خدو واری د وزیر اعظم ټریزا می د وتلو تړون چې لبرسل سره په مذاکرات شو رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم واروم تړون کامیاب نشونو برتانیا خای د بریکسټ لپاره زیات اوږد وخت غواړي. او اخیری خبر د سپورت چې بیګا د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ لوبو لومړی ناک آؤٹ میچ کې اسلام آباد یونائیټیډ کراچی کنگز ته په سلورو وکټو ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونائیټیډ د پېښور زلمی خلاف په دویم ناک آؤٹ میچ کې لوبه کوي. لوبه ګټونکي ډله به د اتوار په ورځ د کوټا ګلاډیټرز خلاف فائنل یا پای لوبه کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرار سو به د موسم حال له سیرت صحیح ډول.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي او په 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 103 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ او په 158 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عربیال په 10 روپۍ 90 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 12، بنو کې 24 او 11، ژوب کې 13 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ چپش پکسوي وشت کلو هرتز اوري. امریکا ویلي دي چې پر ځانګړي استازي زلمی خلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نیوکې د سولې بهیر اغیزمنولی شي. د مسلم لیگ نون پلویانو پرون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې کړي دي او له حکومت غواړي چې نواز شریف ته د علاج لپاره له زندانه خوشي کړي.
شرم کرو، حیا کرو،
نواز شریف کو رها کرو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي تر روژې وروسته په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا لوړپوړو ملکی افسرانو پر حکومت غږ کړی چې د خاصدارو او لویوي ځواک غوښتنو ته پام وکړي. هلته په قبایلو کې د پولیسو نظام ضد احتجاجونه روان دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ ودې لپاره د تورخم ور به ژر د 40 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیزي.
زمږه ګورنمنټ ډېر فوکس دی چې موږ افغانستان سره خپل ریلیشن چونکې ګاونډي خو نشي بدلېدی که نه.
شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره پر ځانګړي استازي زلمی خلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سرګندونې رد کړې دي. حمدالله موهب پرون په واشنگتن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. موهب دا هم ویل چې خلزاد له دې کار خپل مقاصد لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلزاد د موهب انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو معنا لري چې د دواړو هیوادونو اړیکې او د سولې بهیر اغیزمنولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگتن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپلې هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برطانیا پر هند واکمنه وه نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شای نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوری او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی. پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دي او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو وویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاری دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون پلویانو پرون د پېښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خپل علاج لپاره خوشی کړي. د مظاهرو ګډونوالو مشال راډیو ته وویل چې د شریف روغتیایي وضع خرابه ده. د پاکستان حکومت وایي په زندان کې نواز شریف ته د درملنې اسانتیاوې ورکوي او له شخصي ډاکټره هم د علاج اجازه لري. د غلام غوس رپورټ د پېښور د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
په پېښور کې د یو لاریون پر مهال یو احتجاج کوونکی مسلم خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د میا محمد نواز شریف سره د عدالتونو او موجوده حکومت لخوا زیاتې روان دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میا صاحب د بیماری په حالت کې دی، خو دا هغه ته څه سهولت میسر کیږي نه هغه هسپتال ته بوزي، نو د علاج په نوم باندې میا صاحب تصدیق کیږي. میا صاحب هغه انسان دی چې د ملک درې پیره وزیر اعظم پاتې شوی دی. د سیاسي مقاصدو لپاره میا صاحب تصدیق کیږي لګیا دی. چچان صاحبان ته دا خواست کوم د چا اهلکار مه جوړېږئ، څه د انصاف فیصله هغه باندې وکړه.
خو څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې میا نواز شریف د درغلو په قضیه کې د احتساب عدالت لخوا جیل ته لیږدول شوی دی او حکومت به د نواز شریف د روغتیا هر ډول خیال ساتي او میا نواز شریف ته به په هیواد کې دننه د علاج کولو هر رقم زمینه برابروي. د شریف د وکیل لخوا په اسلام آباد های کورټ کې تر دې وړاندې د خرابې روغتیایي وضع په بنیاد د هغه د خوشی کولو لپاره یو اپیل جمع کړی شوی و، کوم چې د پروری په 15مه نیټه رد کړی شوی و. په پېښور کې د یوې بلې احتجاجي مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی وویل چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د یو عدالتي مقدمې سره مخ و، خو بیا هغه د ناروغۍ په بنیاد په بهر هیواد کې د علاج لپاره په ضمانت خوشې کړی شو.
زما نوم عالمگیر افریدی دی، د مسلم اسټوډنټ فیډریشن سره تعلق ساتم. لکه که پرویز مشرف وګورئ، په هغه باندې هم څه مقدمې وې، هغه مطلوب و، خو دی د چرته دکې غلاوې یا داسې هغه وې، نو دی به د لندن نه راتلې سره د لور. او چونکې دا نور خلک کم دي، دا نورو خلکو باندې دومره کیسونه دار سره روان دي، نو دا یو یوازې دا چې کم سیستم دی دا صرف د نواز شریف ته پاره دی.
په اسلام آباد های کورټ کې د میا نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو د غوښتنلیک د رد کېدل وروسته اوس په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم ته په العزیزیا ریفرنس کې د احتساب عدالت لخوا د اوه کلونو د بند سزا د دسمبر په سلیری اشتما نیټه اورول شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا کابینه پریکړه کړې چې تر روژې وروسته په قبایلو کې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو انتخابات وکړي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. دا به لومړی ځل وي چې د قبایلو خلک به د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې رای وکاروي. ظفر خان رپورټ لري.
خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې له روژې وروسته د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو کولو پریکړه کړې. صوبایي وزیر قلندر خان لودی بیګا مشال رډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ټاکنو په اړه بحث وشو، چې پکې وویل شو چې حکومت به هڅه کوي بلدیاتي او د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې یو ځای وکړي.
روزہ را روان دا، نو د روزے سم دستی روسته با په قبایلی ضلع کې ټاکنې وشي. د دې لپاره به شیډول هم جاری شي. د ټاکنو سره به د قبایلی ضلع حیثیت د پښتونخوا د نورو ضلعو سره یو شان شي. د روزې نه مخکې ټاکنې ممکن نه دي، ځکه چې د کمپاین کولو او د ټاکنو کمیشن د تیارانو لپاره وخت پکار دی.
پخوانی قبایلی سیمې تیر کال په مئی کې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې. تیر کال په جولای کې په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره ټاکنې وشوې، خو په قبایلی ضلعو کې دغه ټاکنې یوازې د قومي اسمبلۍ د چوکیو لپاره محدودې وې او د صوبایي اسمبلۍ هغه یې وروسته وخته پاتې کړل شوې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن یو چارواکي الطاف احمد بیګا مشال رډیو ته وویل د کابینې د پریکړې د جاج اخیستو لپاره یې نن غونډه راغوښتې ده. هغه وویل د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې حلقه بندۍ او نور لازم اقدامات مکمل کړي دي، او د انتخاباتو لپاره د نښو ورکول او د ووټونو د کاغذ چاپول یوازې دوه اونۍ وخت نیسي.
الیکشن لپاره دویم غټ تیاری هغه د ډی لیمیټیشن دی. ډی لیمیټیشن موږ کمپلیټ کو، باقی اس پر لا د الیکشن کمیشن اف پاکستان پروګرام د چمنګ د الیکشن کله کوډ کو
دو. ټاکنو کمیشن سکل په جنوري کې د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس عمومي او څلور د ښځو او یو د لږکیو لپاره ځانګړې چوکۍ اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې دا مهال یو سل او څلرویشت چوکۍ دي. په قبایلي ضلعو کې د عمومي او ځانګړو چوکیو تر ډکېدو وروسته به دا شمېره یو سل او پنځه څلوېښتو ته لوړه شي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې به په هغو ضلعو کې یوازې د پاکستان قومي اسمبلۍ د دولسو چوکیو لپاره ټاکنې کېدلې. دا به لومړی ځل وي د قبایلی ضلعو خلک به د صوبایي اسمبلۍ لپاره رای وکاروي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلۍ ته ولیږي.
د خیبر پښتونخوا لوړپړو ملکی افسرانو ویلي دي چې که د خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو احتجاج روان پاتې شي، نو کېدای شي چې په قبایلو کې د امنیت ستونزې پیدا شي. د انتظامی افسرانو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ته یو لیک استولی، ورته یې دوه وړاندیزونه کړي دي. یو دا چې د ځواکونو واک دی د پخوا په څیر له انتظامی سره پرېږدي، او دویم دا چې سر لوسه دی ورته د پولیسو حیثیت ورکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو نظام عملي کېدل دا معنا نه لري چې خاصدار یا لیوي سرتیری به بیروزګاره شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د پبلک سرویس کمیشن افسرانو اتحادی وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته لیکلی چې په پخوانی فاټا کې د خاصدارو او د لیوی ځواکونو حیثیت هم هغه د پخوا په شان بحال وساتلی شي، او یا دی ورته د پولیسو برابر مراعت ورکړي شي. او که داسې ونه شوه، نو خاصدار او لیوی ځواکونه په احتجاج لګیا دي، او دغه ځواکونو د راتلونکي پولیو ضد مهم نه هم د بایکاټ او د ډیوټۍ نه کولو وینا کړې. نو ممکنه ده چې د امن او امان مسلې هم پیدا شي. د دغه اتحادیې مشر او د پخوانی اف آر پی خور اسسټنټ الیکشن کمشنر فهد اکرام قاضی مشهد ریډیو ته وویل
دل ته اوس دی په احتجاج باندې دي مونږ ته ویل دي چې مونږ به پولیو ډیوټیز هم نه کوو روټین ډیوټیز به هم نه کوو نو مونږ هم وایو چې خدای مکه حالات دومره خراب نشي چې مونږ ته بیا مینج کول ګرانی نو مونږ دا خواست گورنمنٹ ته چې سونه هم خصدار او لیوی دا د دې مراد تنخواګانې هغه به د پولیس کانسټیبل برابري او دویم کاغه نشي کولې نو فی الحال د پاره د هم دا د کې دا امندمنټو کې دا ډیفینیشن هغه د هم د دې مشری د هم سیول اډمنستریشن سره پری خو دی شي او زوړ نظام د فی الحال رواني
هر څوک د خصدار احتجاج په سرکونو روان خو بیا هم د فاټا د ختمې دوه د قبایلي ضلعو سرکاري ادارو او ولسته د پېښور هایکورټ او سپریم کورټ نه د انصاف غوښتلو لار خلاصه ده نو بیا دغه خاصدار او لوی ځواکونه به دغه عدالتونو ته د خپلو حقونو غوښتلو لپاره زی او یا نه د خاصدار ځواک میجر پخوانی اف آر پېښور نورداد خان افریدی وای
دی وخت کې کم صورتحال دی مونږ ته سره د ورده مونږ په احتجاج باندې مجبور یو مونږ به عدالت تم ځو هائی کورټ ته بم ځو سپریم کورټ ته بم ځو مرجر کې مونږ ته دا یوه فائده ده چې عدالت ته مونږ تلی شو هغې به مونږ سره انشاءالله پورا پورا انصاف کوي عدالت والا
هم د پخوانی اف آر پېښور یو اوسېدونکی ملک حضرت ګل وای چې د هغوی خاصدار ډېرې قربانۍ ورکړي نو حکومت له پکار دی چې د یادو ځواکونو قربانۍ هم په پام کې وساتي
لکه څرنګه زموږ اف آر پی شاول لی زوله قربانۍ ورکړه په شي 23 کسان شهیدون په یو ټیم باندې نو لکه قربانۍ دو نظر انداز کول نه د پکار ور لکه اوس پولیس کې څوک شهید شي 1 کروڑ 20 1 کروڑ 30 لاکھ روپیه ورکوي او د مو لی وستې 30 لاکھ روپیه ورکړي نه کور ورکړي نه نو غریب ورکړي نه نور څه
د لیویس او خاصدار ځواکونو احتجاج لا هم روان دی ولې څو ورځې وړاندې د گورنر شاه فرمان په مشرۍ کې د صوبې د وزیر اعلی پوځي او د پولیسو مشرانو یو ګډه غونډه هم شوې وه چې پکې ویل شوي د صوبې اسمبلی ته به یو قانوني بل د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي چې پکې د خاصدار او لیوي ځواکونو د حیثیت په خولو او د پولیسو برابر مراد او اختیارات ورکول شامل دي او دغه بل د وړاندې کېدو سره به په یو میاشت کې دغه بل د اسمبلی نه هم پاس کولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کېږو په اورکزو کې مشرانو او د لیوي ځواک سرتیرو پرون مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې هلته د پولیسو او عدالتونو نظام تر غځولو مخکې دی کړې وعدې پوره کړي دوی تر مظاهرې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د اصلاحاتو خلاف نه دي بلکې غواړي چې حکومت د لیوي ځواک سرتیرو په پولیس ورګډ کړي او بې کوره خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي او ورته د تاوانونه ورکړي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو نظام په ملیشه سرتیرو نه بېروزګاره کوي او دا چې د قبایلی سیمو پرمختیا او د خلکو بیا آبادولو ته ژمن دي ممتاز بنګخ او رکزیو مظاهرې حال راکوي
قبیلی ضلع اورکزو کے کلیا ہیڈ کوارٹر سره نږدې ځای خلکو د مارچ په 14 احتجاجی مظاهره کړي په مظاهره کې د سیمې مشرانو ځوانانو او د لیوي ځواکونو غړو ګډون وکړ مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د دلته د پولیس روستو نه اول د دوی ستونزې هوارې کړي د بیزوټ کام ملک زرمینه جان مشار ریډیو ته وویل چې حکومت د اول بې کوره شوي خلک پر ځای کړي دوی ته د ودنو لپاره پیسې ورکړي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې دي هغوی سروې دې وکړي شي
غلابات پولیس منو هر شی منو جج منو به مسره نه پورا شری غا پورې مو بودا د مجوري مې سر مو شری دي خبره ولا سر په تل دي بلا ولا د دي د تیرا ولا د اورګزوي جنتي ولا سر هو بالکل مو شری نه دي ټول نه لاند راک شری لوټ شری خپل خبره دار حکومت خبره ولا بو تشرین دي اورګزوي جنتي ولا غار ته ځي شي
ملک سبب ګل هم په احتجاجي مظاهره کې شریک وو د مشال ریډیو ته ویل چې لیویز وکونو په سیمه کې امنیت پر ځای کول لپاره قرباني ورکړي باید چې دوی ته د پولیس حیثیت ورکړي شي
حقوقو نه بعد کوم لیوی فورس والا دی که دا کوم پنشنیان دی که تا خاکدار وی نه غوطه دا پنشنیان میلاسی او که کون دا نوکری خاکدار وی دا غوطه خپل نوکری چی زدا خبره کهو خپل و مشرانو دا مو خپل خپل ریواجون وی دا غو ریواجون و متعلق سره دا موتا مکا میلاسی
دا 2013 میلادی کال دا می پا اخیری وانه که دا پاکستان پارلمان پخوانی اولس مشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا صوبه حکومت په عین کې ترمیم نه وروسته قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې کړې او تر هغې راهیسې صوبه حکومت په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړی او ویلي دي چې لیویز او خصدار ځواکونه به په پولیسو کې ورګډوي بلخوا د صوبې ګورنر شاه فرمان د مارچ په 11 نیټه د لوړې کچې تر غونډې وروسته دوه فرمانونه جاري کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلی ضلعو خصدار او لیویز ځواکونه به د خیبر پختونخوا د پولیسو 2018 اک لاندې کار کوي ممتاز بنګش مشال ریډیو کوارت
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
په پاکستان کې افغان سفیر کاروباریانو ته ډاډ ورکړی دی چې د دوړخیز سوداګرۍ ودې لپاره کار کوي. دا خبره شکر الله عاطف مشعل پرون په کوټه کې له سوداګرانو سره د لیدو پر وخت کړي. مشعل د بلوچستان له گورنر امان الله یاسینزی سره هم لیدلی. ایوب ترین تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره ټاکل شوی سفیر شکر الله عاطف مشعل د کوټ پر دوره دی او تیر ورځ د کوټ د تجارت د اتحادیې مشرانو د هغه سره لیدلې او د چمن د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه و تجارت ورپیشو ستونزو باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي. پر دې مهال افغان سفیر د کوټ و تجارت ته تسلی ورکړې ده چې د بلوچستان د تجارت د ستونزو د هوارولو لپاره به هغه خپل ټول زیار باسي. په دې اړه د کوټ د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر سلاودین خلجی نور حال سدا شراته بیان کړی.
دا خواهش وو د افغانستان سره ټریډ زیات دي. چې بار پورت چې کوم ورته فالته وي دي د دې زیاتره ټریډ یې هغه وای ایران تر چا بار څخه شروع شوی دي. په دې کې د پاکستان سره د دې ټریډ ورس پورت کم نه دي.
بل خو ته د بلوچستان تجارت د افغان سفیر ته د مرستې هر کله کړی او اله سرګده کړی دا چې د دې څخه به د دواړو هیوادو ترمنځ نه هوایي تجارت وده وکړي بلکې دغه ډول به د پولي دواړو غاړو ته او تجارت ورپیش ستونزې هم اوارې سي. په دې اړه به غوښ شو د کوټ وو یو بل تجار بدرالدین کاکړ ته
موږ ته غستاینه کوو چې دا خواسته دا غوښتنه ده چې دا د افغان ګورنمنټ سم چې هغه تیم په خپل بارډر په کسټم د دې چې ګمرک ورته وای چې په دې کې داسې اسانیانې او داسې لارې جوړې کړي چې دغه کار په اسانه طریقه باندې د دواړو زموږ ساختنګ یا زموږ د دې ساخ خریداري کوونګ یا د افغانستان والا د لارې ترانزیت لپاره شمالي یا چې د پاکستان چې کوم تاجران دي چې دا یو ډېره پخوانۍ منډۍ ده زموږ د خپاره چې موږ دلته کار کوو
افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د بلوچستان والی سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان والی امان الله یاسینزی ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره د نورو ګامونو د پورته کولو ضرورت لیدل کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان له وینا سره سم ژر د تورخم ور د څلور ساعته تګ را تګ لپاره پرانیزي. د وزیر اعلی یو ویاند عبدالکریم خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ لپاره د تورخم لار د څلور ساعته پرانیستو په مخه کار پیل کړی دی او ښایي په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. سوداګران وایي د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو کلونو کې خورا کمه شوې نو ځکه د حکومت ژر اقدامات وکړي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د چهارشنبې پر ورځ د خیبر پختونخوا کابینې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو پر موضوع خبرې وکړي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لپاره د سوداګرۍ صنعت او د مزدورانو چارو محکمې خصوصي مرستیال عبدالکریم خان مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هدایتو په رڼا کې به د تورخم پوله افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره په مکمله توګه د 24 غنټو لپاره ډېر زر پرانستی شي او په دې باندې وړاندې کار پیل شوی دی.
24 غنټه خو هغه عمران خان سره د دې آرډر کړی دی او څنګه مشته کې جن نه بنې سیو انفراستراکچر جوړیږي ټیکنالوژي پکې انټروډکشن شي او امیګریشن هم دکېږي بوت لینګو شي ټرمینل جوړ شي د ټولو باندې زموږ ګورنمنټ ډېر فوکس دی چې موږ افغانستان سره خپل ریلیشن چې ګاونډي خو نشي بدلې دی کنه دا هو اوس هم دی او بیا به میو بیا به می کنه.
په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر فواد سخنه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د ډېره وخت راسي د خیبر پختونخوا د سوداګرو دغه غوښتنه وه او باید حکومت اوس زر تر زره دا ګام پورته کړي.
دا خو ډېر مده نه د ټول تاجرانو ډیمانډ وو یاره جی تاسو دا 24 غنټه کولاو کوي چې دا ټرافیک چلیږي او ټریډ زیاتېږي. نو اوس ښه خبره دا ده چې سنټرل حکومت د پی ټی آی دی او دلته حکومت د پی ټی آی دی نو دا اوس چې اوکی نو کې دی شي او د دې طریقه هم دا دي 24 غنټه به بارډر کولاو هیڅ پریشانی به نه وي.
نوموړی وایي چې دا ناسمه پالیسو او خپل منځي کم اعتمادۍ له وجې د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم د وخت سره سره ډیر کم شوی دی.
زمانه په مشاهده په مطابق 2013-14 کې 2.5 بلین ډالر وو زمونږ بایلیټرل ټریډ. بیا 2015-16 کې زمونږ دا خواهش و چې دا 5 ارب ډالر ته ورسیږي او دا ټریډ غورځېدو دا وروسته ورځو کې 500 ملیون ډالر پاتې شو.
بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال عبدالکریم جاتوي چې د دوی لومړیتوب هم په تجارت او غور اړیکو کې هم افغانستان افغانستان پکار دی ځکه دا تجارت یو ډیره پخوانی لار ده.
دا خو زمونږ پخوانی ټریډ زمونږ داسې پیک دی بل زمونږ خیبر پختونخوا د موسم او د لوکیشن د سګورټی چکم دین او د اګریکول زمونږ د ټریډ او د انډستری اینګل امدار چې موږ د افغانستان فیډ کو او افغانستان سره چکم سیزنه دی موږ خپل وکړو نظر سره بډیر فرق راځي.
د خیبر پختونخوا د صوبای کابینه غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې تر سره شوه چې پکې د افغانستان سره په تجارتی اړیکو زیاتولو دغه پریکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې دا د 12:30 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرو نه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگټن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې څرګندونه وکړې چې وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت له غبرګون سره مخامخ شو. وزارت محب څرګندونه د امریکا او افغانستان د اړیکو اغېزمنولو او د سولې بهیر مخه نیولو په معنا بللې دي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او پلویانو په بېلابېلو ښارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشی کولو په حق کې مظاهره وکړي. دوی حکومت تورنوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوې نه ورکوي، خو حکومت وایي ورته هر قسمه طبي سہولتونه ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانستو کړ چې ورڅخه به د 1500 هیوادونو وګړي اوس له سہولته ګټه اخیستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانستون ته په وینا کې عمران خان ویل چې په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو لپاره د تورخم پوله به په بشپړ پړتوګه زر خلاصه کړل شي. دا خبره د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پختونخوا له وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیګام مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هیواد کې د ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مبینه مطلوب لپاره اندېښنې څرګندې کړې او په ولس مشرې وکړې چې د پوځي عملیاتو د طریقې کار جاج واخلي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسن ډارډن ویلي د کرایسټ چرچ ښار دوو جماعتونو د ډزو په پیښه کې سلویخ کسان وژل شوي دي او شل نور ژوبل دي. جیسن ډارډن نن خبریالانو ته وویل چې دېرش کسان له لور جماعت سره نږدې او لس نور د لینبورډ په سیمه کې په یو جماعت کې وژل شوي دي. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي دي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال راډیو واورید. هوایان دو ملیحا میرزاده ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په کرتارپور لارې په لومړي ځل د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د هندوستان په سرحدي سیمه اټاری کې وشو. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راکمول د امن لپاره ډېر ضروری دي او په نړۍ کې هیڅ یو د عقل خاوند دا حقیقت نشي دروغ کولی چې نن په نړۍ کې کومې مسلې رامخې ته دي، د هغې د حل لپاره له ټولو مهم امن دی. ادارې وړاندې لیږي تر څو چې د تیرو وختونو تاوتریخوالی هیر نه کړی شي، تر هغې مخ په وړاندې تلل ممکن نه دي. اوس پاکستان په کرتارپور داری د مذاکراتو لپاره خپل ډله ولېګله او بل پلو د هندوستان د پنجاب اسمبلی د کرتارپور د لارې جوړولو منظوري هم ورکړه. نو هیله ده چې د کرتارپور د غلار به د دواړو هیوادونو لپاره د امن لار وګرځي. دارنګ نوې وخت تر سپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پاکستان د کرتارپور د لارې خلاصولو په معاملہ له هند سره مذاکرات وکړه چې خی پاکستان له هندوستان سره ټولې کشالی د خبرو اترو په ذریعہ هوارول غواړي. ادارې اخیری کې وایي چې د اسلام آباد او نیو ډیلی تعلقات خرابېږي، نو اثرات یې په ګرده نړۍ پریوزی، نو باید چې نړۍ دې لړکې خپل مثبت کردار ولوبوي. له پیښور خپلې دونکو اجر سپنه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینه په غونډه کې د سنتونو لپاره ارزانه بجلی او د ټیکسونو متعلق فیصله په صوبې کې د تجارتي حلو زلو په زیاتېدو کې غوره کردار ادا کولې شي. ادارې وایي خدا به له ممکن شي چې دا مل شي او د دې په باقیته توګه جاج اغستل کیږي او دوی مدا کې د کابینه په دې فیصلو کې دولسي ګټو نقطې هم شامل کړي شي، نو نتیجې ګټوري راتلی شي. او دې لړکې چیف سیکرټری چې د دلی افسرانو د کارکردګۍ متعلق د کومې کاروایي خبرداري ورکړې، په دې عمل درآمد ډېر ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې د هغه پاکستانی وګړي نوم اچولو مخه نیولې چې تیره میاشت یې جنوبی آسیا د جګړې تر بریده ورسوله. بلې امریکایي وپاڼې اټلانټیک د امریکایي سینیټر رون پال لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د افغانستان مسأله پوځي حل نه لري. اسرار العالم مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوٹنز اس پانا لکھی چین دا جیش محمد دلے دا بانی مشر مولانا مسعود اظہر نوم دا ملگر ملتونو دا بندیزونو پر لسٹ کے دا شامل دو دا حدسو مخونی والا دا حق ڈل دا چھے تیرا میش جنوبی آسیا دا جنگ غاڑی تا نک دے کڑی وا دے ڈلے دا فروری پر چوالا سما دا ہند تر واک لاندی دا کشمیر پا پلوا مسیما کی پا ہندی زواکونو دا بریج سیمواری منلی وا پا حقا حملہ کی چلور سلویخ کسانو وجل شیبو لا ہم چین پر دے اڑا وضاحت ندے ورکڑے خوب پتیر وقتونو کی چین د دا قسمه هلو زلو مخانی ولی وا نو دا دلیل یې ورکړی وو چې په تورلس کې د مسعود اظہر د اچولو په ملاتړ کې هند ناکافی معلومات ورکړي خو هند بیا دا ادعا ردوي. په دې وروستیو اونیو کې له تر ګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو پر سر په اسلام آباد نړیوال فشار زیات شوی او دا خودل غواړي چې د ترګري ضد ګامونه پورته کوي. شاوخوا 200 مدرسې یې تړلي او له اورپکیتوب سره د اړه درلودو په تور یې لسګونه کسان نیولي دي. امریکایی او اروپایی چارواکی وایي دوی دې ته انتظار باسي چې آیا پاکستان تر غرض د موثره ګامونه اخلي او کنه. بلخوا د اټلانټیک نومې مجلې د امریکایي سینیټر رین پاول یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي چې په افغانستان کې به روان کال د امریکا د جګړې 43 کاله پوره شي. باید هغو خلکو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړل شي چې په دې جنگ کې یې ژوند له لاسه ورکړی او ژوبل شوي. همداراز اوس هم یو شمېر امریکایي عسکر چې له هېواد او کورنیو لرې دي دې جګړې ته یې دوام ورکړی. سینیټر رین پاول لیکي باید امریکایي کانګرس داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره دا خبره یقیني شي چې د امریکایانو یو بل نسل داسې جنگ ته ونه لېږدول شي چې ختمېدل یې په نظر نه راځي او په ځانګړې توګه د افغانستان چیلنجونه چې پوځي حل نه لري. نوموړی په آخره کې لیکي په افغانستان کې د دومره هلو ځلو باوجود دا وخت د امریکا په وړاندې یو شمېر خنډونه دي چې پوځي حل نه لري. په دې کې د افغانستان دننه مخ په زیاتېدونکي درغلي یا کرپشن دی چې د قانون حکمراني یې له ماتې سره مخ کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د برتانیې پارلمان پرون له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د ځنډ غوښتنه وکړه او په عین حال کې پر دې موضوع د نوې ټول پوښتنې مسوده هم رد کړه. د ځنډ لپاره شرط دا دی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي باید منظور کړي. ټاکل شوی چې د مارچ پر 21 د ټولنې غړي هیوادونه په براسلز کې پر دې موضوع بحث وکړي. احمد تکل یې په اړه معلومات راکوي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړه چې له مخې یې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ مهلت ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې دوه ځلې د بریکزټ په اړه د صدر اعظم تیریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د بریکزټ لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوید لیدنګټن په پارلمان کې د بحثونو پر مهال وویل چې حکومت د سه شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرحې له ردېدو وروسته په بریکزټ کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د بریکزټ په اړه روانو بې اغېزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل حیران یم چې څنګه د بریکزټ په اړه روان بحثونه د خبرو اترو له نظره پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تیریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم که یې منلی وای دا خبرې به بریالۍ وای، خو هغې غوږ ونه نیوه. خیر دی، اوس به نو دا هغه کار کوي چې باید وی کړي. له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به په هغه صورت کې وځنډیږي چې د اروپایي ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د بریکزټ نیټه د روانې مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وځنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریکزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 21 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریکزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د ننګرهار بیلابیلو قومونو مشرانو او دینی عالمانو د افغانستان د نظام او د سولې د بهیر ملاتړ اعلان کړی دی. په دې لړ کې پرون په جلال آباد کې وغونډه وشوه چې پکې مشرانو د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې پر جوړولو ټینګار وکړ. باز محمد عابد تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ دا غونډه د مارچ په 14 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قومونو استازو او یو شمیر دینی عالمانو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې یو شمیر ویناوالو د سولې د خبرو، اوسنی نظام او مشورتي لوی جرګې ملاتړ اعلان کړ. ملک عثمان شینواری هم یو له هغو و چې په غونډه کې وینا واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس چې د ننګرهار یو شمیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه شوی، حکومت ته پکار دی چې قومي تړې جوړې کړي او د هغې په رڼا کې سوله راولي. نور دی افغانان د خپلو ګټو لپاره نه قربانی کوي.
پنړایوالو باندې دا غخړو او دا غږی واز ما د خپل نه بلکې دا د ټولو افغانانو غږ دی. دغه څلوي خلنه قربانیم چې ورکړي دام بس نور د منګ د خپلو ګټو د لپاره م قربانی کوي. افغانان د خپل سوچ او فکر نه وکا چې دا پرون یو چا څه قربانی کولم او نن م بل قربانی کوي.
په غونډه کې قومي مشرانو له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د بنیادی پروژو د پلي کېدو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې پراخه امکانات برابر کړي. د سرحدونو او قبایلو وزارت د جرګو او قبایلو د همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی وویل،
کوم امکانات چې شاله دولت په لاس کې وي هغه به نه درېږي. دوی د تعلیم په باره کې غوښتنه وکړه چې لرو پرتو ولسوالیو کې باید د تعلیم مکتبونو دې ته توجه وشي. موږ دوی سره ژمنه وکړه چې د دوی کوم پیشنهادونه، نظریات دا به موږ لیکو تر ولسمشرۍ پورې، تر خپل وزارت پورې به د دوی دا غوښتنه وړو. انشاءالله په عملي کېدو کې به هم انشاءالله اقدام کېږي.
په غونډه کې ګڼو ویناوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې بین الافغانی سولې ته غاړه کېږدي او له اوږدو کلونو را روان جنگ ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوریدونکو، په راتلونکو غړې کې جمهوریت او تاندې هلي خبرونه درته لرو ونیزه. تر هغه وروسته اسرار العالم مومن درته د ځوانانو غږ خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو، بلکې دوه رپورټونه دی را سره، او دا دوه رپورټونه چې دي د هند او پاکستان د تعلقاتو په اړه باندې دي. پاکستاني او هندي چارواکو پرون د سکھ زائرینو لپاره د کرتارپور لارې پر پرانیستو خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو پلاویو دا خبرې پر داسې محل کړې دي چې تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو له برید راهیسې د دواړو خواوو اړیکې ترینګلې دي. د کرتارپور لار پرانیستل به د اسلام آباد او نوي دلی ترینګلتیا کمه کړی شي او که څنګه؟ ظفر خان د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري هم کوله له مذاکرات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې مذاکرات ګټور وبدل. نوموړي ویل دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د کرتارپور لارې د پرانیستو لپاره به هڅې تیزوي. دی وایي په ځینو خبرو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف شته دی چې تفصیل یې نشم درکولی. په دغې اړه به د اپریل په دویمه په پاکستان کې دواړه خواوې خبرې وکړي. کرتارپور د سیکانو سپېڅلی ځای دی. دا سیمه د پاکستان غاړې ته په ناروال ضلع کې ده. د پاکستان او هند چارواکو په یو داسې وخت کې د کرتارپور په پروژه غږېدلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. دا چې پروني مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ څومره کمولی شي، دا پوښتنه مې په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد شایسته تبسم مخې ته کېښوده. هغه وایي
دا وخت د ټاکنو له مرحلې تیریږي او وزیر اعظم مودی ته د سکانو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د کرتارپور لار خلاصول ګټور وو، نو ځکه په دې موضوع خبرې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو اصلي لامل کشمیر دی، ځکه دا پیشرفت په عارضي وي. زما په خیال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په فروری کې د پلوامې د پیښې نه یو ورځ وړاندې کچې ته نشي راتلی، ځکه چې د 1921 وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لومړي ځل دومره زیات کړکېچ رامنځته شوی دی.
شایسته تبسم زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې تر هر وخت زیاتې ښې اړیکې وې، او هغه ځکه چې دواړو هیوادونو په تجارت او نور موضوعاتو هم خبرې کولې. اوس چونکې امریکا هم له افغانستان د وتلو خبرې کوي، نو هند غواړي پاکستان د پرلپسې فشار لاندې وساتي. څېړونکي او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي ښایي د کرتارپور په موضوع خبرو سره د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ کړکېچ لږ شان کم شي. نوموړی وایي پاکستان بار بار هڅه کوي چې د هند سره د پلوامه د خوروستو پیدا شوه کړکېچ پای ته ورسوي.
پاکستان بیا بیا وای نو خبر حاصل کړي د اقتصاد تر سوچ هند سره اړیکې نارمل شوی نه دي. د پاکستان اقتصاد خپل مقام ته نشي رسیدي، او چې نشي رسیدي نو دلته به غربت عام وي او نور به چې کم هم نه مسائل وي. نو دغه وجه ده چې پاکستان غواړي چې دې سره خبرې اترې شروع کړو، ځکه چې دا خو اویا کال په دې کې تیر شو، 50 کال به نور هم تیر شي. کله پورې به او کمه پورې به دا خلک چې کم نه ده دا غمی ده مصیبتونه او دا تکلیف.
د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تیره میاشت وروسته له هغې ترینګلې شوې چې ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې 44 هندي سرتیري ووژل. د برید ذمواري پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد منلې ده.
ظفر خان رپورټ مورده د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانډي لیکلي د پاکستان او هند ترینګلتیا یو مثبته نتیجه دار وتلی ده چې اسلام آباد د ناقانون ډلو ضد کار روایي پیل کړه. ورسپانډي وایي دا کار روایي باید دوام ولري. لیکنه دا هم وایي چې په جنگونو لانجې هیڅ کله نه هواریږي، بلکې لاپسې زیاتیږي. ګولایز د ډان ورسپانډي لیکنې مهمې برخه وروي.
ډان ورسپانې د لیکوال ای رحمان مقاله امن یوازنۍ لاره ده تر عنوان لاندې خپره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو او د امن په ارزښت ټینګار شوی دی. د لیکوال په خبره په جنوبي ایشیا کې د پاکستان او هند ترمنځ کله هم اړیکې خرابې شي نو نړیواله ټولنې سره د اټمي جګړې اندېښنې پیدا شي. دوی دا ویره ځکه هم لري چې په جنوبي ایشیا کې دغه دواړه هیوادونه اټمي وسلې لري او د روایتي وسلو په کارولو ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره اټمي وسلې لرونکو هیوادونو به د یو بل پر ضد روایتي لی کارولی او ترمنز به واټن هم زیاتو، خو د پاکستان او هند ترمنز فاصله نشته. په مقاله کې راغلی ک چې دغه دواړو هیوادونو کې یو هم اټمی وسلې وکارولی نو پر یو بل به ډیر زیات بد اثرات پریوزي. لیکوال رحمان وای د نړۍ تاریخ کې چې هم جنگونو شخړې نه دي حل کړي، بلکې لدی وجه مسلې نور هم زیاتې شوې دي. هم دغه وجه ده چې پاکستان او هند دا خبر په پام کې نیولی چې جنگ به دواړو لورو ته لوی تباہي خور کړي او دوی دانشي زغملې. لیکوال وای د پاکستان او هند ترمنز ترنګلو اړیکو یو مثبته خبره هم رامسته کړي ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري عملي کولو په ترڅ کې تر بندیز داندې ډلو خلاف کاروایی شروع کړې دي. دا پلان په 2014 کال کې جوړ شوی و خو پرې عمل نه کېدو. د لیکوال په خبره باید د هغه ډلو پر ضد کاروایی منطقي انجام ته ورسول شي چې ترهګر ډلو سره اړیکې لري. لیکوال زیاتوي دا هم ناسمه خبره ده چې نړیواله ټولنه پر پاکستان تور لګوي چې جهادي ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ای رحمان په مقاله کې د پاکستان او هند د رسنیو کردار په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو میډیا هغه شان رول ترسره نه کړو چې په کار وو، بلکې د جنگ نغارې وهلی. د دواړو هیوادونو رسنیو ته پکار ده چې په دې خبره پوه شي چې ټول عمر په نفرت نه تیریږي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آنلاین ویزې نظام پرانیسته ویل دي چې له دې اقدام سره به یې هیواد ته زیات سیلګري ورشي. عمران خان پرون د هیواد د ویزې نوې پالیسي اعلان کړه چې ورسره سم اوس د 500 هیوادونو وګړي کولی شي چې پاکستان ته پر رسیدو پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کړي. شنون کې وایي اسلام آباد ته پکار وو چې د دې هیوادونو په قطار کې افغانستان هم ور شامل کړی وای. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو د نظام پرانستې د سوریې ته وزیر اعظم عمران خان وویل دې ګام نه ظاهریږي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم ملک دی او خپلې دروازې د نړۍ لپاره خلاصې کړې. د نوموړي وینا وا پاکستان ته د راتګ اسانه کولو سره به نه صرف په ملک کې د سیلګرۍ څانګې ته وده ترلاسه شي بلکې سرمایه کاران به هم د پاکستان مخه وکړي. پاکستان کې داسې ذهنیت لرونکي موجود ول چې دا یې کوشش و چې ویزه ورکول دومره مشکل کړي چې څوک دلته را نشي. خو د آنلاین ویزې ورکولو په شا زمونږ دا مقصد دی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک پاکستان ته راشي او د شمالي علاقو پرته په پاکستان کې موجود تاریخي ځایونه وګوري. ترکی هر کال د سیلګرۍ نه 40 اربه ډالره او ملیشیا 22 اربه ډالره ګټي. نو زمونږ به هم کوشش وي چې سیلانیانو لپاره ښه نه ښه سهولتونه برابر کړو چې په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي. دستوري ته د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وویل د نړۍ 500 هیوادونو وګړو ته په هوایي ډګر د ویزې ورکولو پرته د نورو 115 هیوادونو وګړو ته به برېښنایي ویزې ورکولی کیږي. د نوموړي وینا وا په ابتدایي توګه به د 500 ملکونو وګړو ته آنلاین ویزې ورکوي او د ویزې په فیس کې 20 نه تر 25% پورې کمی کړی دی. پاکستان به له دې وړاندې د 40 ملکونو وګړو ته په هوایي ډګر ویزې ورکولې، خو اوس یې دا سهولت د نړۍ 500 ملکونو وګړو لپاره وغځو چې پکې د چین، جاپان، تایلند، انډونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، تاجکستان، آذربایجان او د سویلي اسیا ځینې ملکونو پرته اروپایی، عربي، افریقایي او د شمالي او جنوبي امریکا ځینې هیوادونه شامل دي. د 500 ملکونو په دې لیست کې پاکستان خپل درې ګاونډي ملکونه افغانستان، ایران او هند نه دي شامل کړي. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپوه آصف درانی د حکومت لخوا آنلاین ویزه ورکول یو ښه ګام بولي او وایي پاکستان له خپل ټول ګاونډي ملکونه او خصوصا افغانستان د 500 ملکونو په دې لیست کې شاملول پکار وو. د افغانستان په حق له پاکستان له خپل ویزه پالیسی نرم ساتل پکار دي ځکه چې هر ورځ په زورګونو خلک د دوانو ملکونو ترمنځ تګ راتګ کوي. بل دا چې آنلاین ویزه ورکولو سره به نه صرف خلکو ته ډیر سهولت ترلاسه شي بلکې په مختلفو ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو به رش هم کم شي، نو پاکستان له دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې اسانی پر راوستلو سره بهرنیان د هیواد سیلانی سیمو ته راکش کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه پر راتلونکو غړو کې در خبرو، پر راتلونکو غړو کې د خځو په اړه خبرونه تاندې هلی هم اوري او تر هغه وروسته بیا د ځوانانو غږ خبرونه په ژوندۍ بناوري. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې نن د پښتو ژبې د دومیالي شاعر، فلسفي، هنرمند او سیاستوال خان عبدالغنی خان درویشتم تلین لمانځل کیږي. په پېښور کې د باچا خان څېړنو مرکز یو چارواکي پرون ماښام مشال راډیو ته وویل چې د غنی خان د تلین په مناسبت نن او سبا غونډې کوي. د په خبره چې د مارچ پر 28مه بعد نوروز غونډه هم کوي. شنون کې وایي غنی خان د فلسفه او هنر په میدان کې د سیمې پر کچ د شلمې پیړۍ له لویو شخصیتونو څخه یو و چې ادبي آثار یې په اردو او انګریزي ژبو هم ژباړل شوي دي. شاهین بونری د غنی خان پر ژوند، زیار او کار رپورټ جوړ کړی دی چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
چې ټول عمر په یورپ کې او امریکا کې ځان په مشانه جنکو باندې زما
دا د پښتنو د ستر شاعر، انزورګر، فلسفي او سیاستمدار خان عبدالغنی خان آواز دی چې د نن نه درویش کال وړاندې له دې فانی جهان سترګې پټې کړې، خو د فن او فکر خواږې اوس هم په لروبر کې د پښتنو ژوند لا د جلال او جمال نوي رنگونه ورکوي. غنی خان د آزادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د علم بردار خان عبدالغفار خان زوی و چې د هنر په میدان کې د کارنامو سره سره د هند په سیاست کې هم یو کوټلې کردار لوبولې دی. غنی خان په پښتو، اردو او انګریزي کې لیکل کول او د برش او رنگ په وسیله به د خپل وجدان تصویرونه راخکل. باچا خان ریسرچ سنټر نن په پېښور کې د غنی خان فکر او فن ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د غنی خان په نوم د یوې میلې تابع کړې ده. په دغه اړه د باچا خان مرکز یو چارواکي او لیکوال حیات روغانی وایي،
د غنی خان چې کوم کلیات دي په دې کې چې کوم شخصیت ذکر شوی دی دا وی لند په جنګلو کړی دا ملګری ایاز الله ترګدی د غنی نامې په نوم باندې هغه دا کتاب پوره کړی دی. دویم کتاب موږ سره دی د غنیات په نوم باندې او دا په اسلامي قاضي یونیورسيټي چې کوم دا په هغه کې د پښتو دی استاد دی چې ژوندون دا دغه تالیف دی ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب د کوټینا دا یو کتاب دی د غنی خان د پیژندنې لارښود هغه موږ چاپ کړو. سیمینار په بلسم او شپلسم دی په لومړي ورځ سیمینار دی په دویم ورځ مشاعره ده. په یوویشتم تاریخ باندې د دې غنی خان د ملي په سلسله کې موږ د نوروز موسیقي پروګرام هم کوو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما بل سترګې تورب ما کل سترګي تورب ما کل شونډي خلب ما سيم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما سيم ناس زال جانان یو تصور
د هغه کلیات اوس په انګلیسي جبا صاحبزاده امتیاز اجباړلی او د پیلګریم اف بیوټي په نوم خپاره شوی. سیړنکاران وایي چې غنی خان د شعر او فلسفې په میدانونو کې نوې نوې فکرونه راوړي او د انسان، کائنات او خدای ترمنځ د تړون په اړه نوې جهانونه موندلې دي. خو په دغه اړه لاسمې سیړنې منځ ته نه دي راغلې. په دغه اړه د ایډوارډس کالج پېښور استاد او سیړنکار سمیع الله ارمان وایي،
د غنی خان نثر، د غنی خان سوانح هومري او د غنی خان خاطری او دریم د غنی خان چې کوم په هندوستانی پارلیمان کې کوم ولس تقریرونه دي موږ دي ته بالکل نه پریک دي چې غنی خان د موږ د صوفیا او په صف کې ودرو. د ټیګور په صف کې هم موږ شو درو ولې ځکه چې د ټیګور تمامي شاعري د انسان نه مزاحمت او بغاوت او احتجاج وباسي، جبکې غنی خان د درې واړه عناصر په انسان کې په اتم درجه باندې ور ننباسي. زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کې شاهان اورته حیران حیران قتل.
په برسلز کې میشت عبدالجان د پښتو اړمبي لیکوالو چې د غنی خان د شاعرۍ په فلسفیانه اړخې کار وکړ او دغه فلسفې ته د جنون او جانان د فلسفې نوم ورکړ. عبدالجان وایي، غنی خان د پښتو یو داسې شخصیت و چې یوازې پښتانه نه بلکې ټول نړۍ ترې الهام اخستې شي.
د یو فلسفي په حیثیت باندې یا د تصوف د فلسفې د یو عالم په حیثیت باندې یا یو صوفي په حیثیت باندې خلکو غنی خان ډېر کم پیژند. د غنی خان فلسفه چې دا کم چې تجربه د جنون او جانان فلسفه ویلې ده، نو دا ما خیالو چې د مشرق د ټولو علمونو نه چوړو په دې کې دا تصوف چې دی نو دا خالص اریایي نظریه ده. دې منبع چې دا نو هغه ویتونه دي. غنی خان چونکه د مشرق او مغرب د دواړو علومو ډیر زیات علم ورته، غنی خان په دې کې ډیر اضافه کړی دی. هغه اضافه دا ده چې هغه دغه تصوف جمالیاتي کړی دی، هغه د حسن سره تړلی دی.
د غنی خان کلامونه وخت په وخت سندرغاړو ویلي او پښتنو او د نورو ژبو ویونکو خوښ کړی دي. په پوهنتونونو کې هم دغه په ژوند او فن څېړنې شوي چې دغه لړۍ لا دوام لري.
نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کڑاں بیل دستات کو دشب نملام خیستا جوڑ کامیل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلونا دچھا میل